アワサメラジオ。
وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه. نن د جمعې ورځ ده، د 1491 لمریز کال د وږي د میاشتې درېیمه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اګست میاشتې له 24 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره تود هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونې چې هره ورځ د سهار 9 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، په منځنیو څپوی په 12.6 اورېدلی شي. همدارنګه د افغانستان په څو ښارونو لکه غزنی، لشکرګاه، کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، کلات، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام په 100.5 اورېدلی شي. پایل له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې نه کوو او سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان له مهمو خبرونو پایلو. په سپین بولدک کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې شپږ تنه ملکیان چې په یو رکشا کې روان وو وشل شوي دي. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو د طالبانو په ضد پاڅون کړی. او د سیمې په خبرونو کې واورئ چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون دولت ته لارښوونه وکړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لویدیځ د وضع شو بندیزونو د مقابلې لپاره د مقاومت اقتصاد خپل کړي. بشپړ خبرونه واوري. دا کندهار په سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک کې د سړک غاړې په بم چاودنه کې شپږ تنه ملکیان چې په یو رکشا کې روان وو وژل شول، چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي پرونی چاودنې په وژل شو کې دوی ښځې، درې ماشومان او یو سړی شامل دي. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. سپین بولدک له پاکستان سره پر سرحد پرته ولسوالۍ ده. دا کندهار چارواکو ادعا کړې ده چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته تر هغه وسلوالو طالبانو په وړاندې په تش لاس پاڅون وکړ چې وسلوالو په زور ورڅخه ډوډۍ غوښتل او په کورونو کې شپې کولې. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له پاڅون کوونکو سره هر ډول مرستې ته چمتو دي، خو تر اوسه ورڅخه د مرستې غوښتنه نه ده شوې. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان له کابل څخه استخباراتي معلومات غوښتي، څو هغه ادعا ثابته کړي چې ګواګي د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د افغان پوځیانو لخوا پر ناټو ځواکونو د بریدونو په هڅولو کې لاس لري. امریکایي جنرال جان آلن وایي افغان دولت تر اوسه داسې استخباراتي معلومات ورسره نه دي شریک کړي. کابل د چهارشنبې په ورځ وویل د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو همکارانو بریدونو کې بهرني استخبارات لاس لري. آلن وویل د دغو بریدونو د زیاتېدو زیاتې لتونه دي چې یو یې د افغان ځواکونو کې د طالبانو نفوذ دی. د پکتیا سیمه ییزو چارواکي د طالبانو هغه ادعا په کلکه ردی چې ویلي دي پرون سهار د زدرانو په شواک ولسوالۍ کې یو افغان سرتیري شپږ بهرني سرتیري په ډز وژلي. طالبانو ادعا کړې وه چې دغه افغان سرتیری د یو خصوصي شرکت شپږ بهرني ساتونکي وژلي او خپله له طالبانو سره یوځای شوی دی. د پکتیا د والي مرستیال عبدالرحمن منګل پیښه تاییدوي، خو وایي په پیښه کې یوازې یو افغان سرتیری ټپي شوی، بل چا ته زیان نه دی اوښتی. دا پیښه په داسې حال کې چې د افغان پوځیانو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو وسلوال بریدونه په زیاتېدو دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون دولت ته لارښوونه وکړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لویدیځ د وضع شو بندیزونو د مقابلې لپاره د مقاومت اقتصاد خپل کړي. د ایران دولتي رسنیو د خامنئي له قبله رپورټ ورکړ چې ویلي دي د ملت له بشپړ قوت څخه په استفادې باید حکومت د متکبرو قدرتونو هغه ناوړه خیالونه په اوبو لاهو کړي چې فکر کوي کولی شي ایران له خپل موقف څخه واړي. دا ایران د مخالفانو وی پان بیا راپورت ورکړی چې د دې هواد مخالف مشر مری حسین موسوی چې د 2001 کال فبروري میاشتې راهیسې په کور کې نظر بندې روغتون ته انتقال شوه. په رپورټونو کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوی موسوی د زړه ناروغي درلوده او باید د روغتون د زړه په څنګه کې د روغتیا څارنه وشي. د موسوی سلاکار او د مخالفانو د هماهنګۍ شورا وایند ابشیر ارجمند ازادي راډیو له ایراني څنګه سره په خبرو کې دغه رپورټونه تایید کړل. په لیبیا کې څارنوالان وایي د دې هیواد د وژل شوي مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي بله میاشت په زنتان ښار کې محاکمه کیږي. د څارنوالانو یو ویاند پرون ویل د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سي د ګرفتارۍ له حکم سره سره به دغه محاکمه مخته سي. تا ناصر برعا ویل د لوی څارنوالۍ وی کمیټې د سیف الاسلام لخوا د شو جرمونو ادعاو په اړه خپله څېړنه بشپړه کړې ده. او د سوریې دولتي ځواکونو چې د ټانکونو سرخی الوتکو توپونو ملاتړ ورسره و پرون د دویمې ورځې لپاره هم د دمشق په لویدیځو څنډو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړل. وروسته تر هغې چې تېره میاشت د سوریې پوځ ادعا وکړه د دمشق زیاتې برخې له یاغیانو بېرته نیولي، دا عملیات د پلازمینې په شاوخوا کې تر ټولو شدید تاوتریخوالی ګڼل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې
Again, most of them were caused by personal grievances.
ډېری پیښې د شخصي عقدو او تشویش له امله رامنځته شوي، خو موږ دا هم منو چې ځینې دا پیښې په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ له امله هم شوي دي.
دا د حساب ویان ګوینتر کتس ده چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو پر ځواکونو د وروستیو بریدونو په اړه لازادې رادیو سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې. د بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. همدارنګه به د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان الن له هغه څرګندونو تاسو خبر کو چې په همدې موضوع کړې دي. ولسمشر کرزی په خپل ونیزه وینا کې د وسلوالو وروستي بریدونه دردونکي ګڼلي دي. په دې اړه مو ریپورت لرو. او د کندهار د والی ویان جاوید فیصل بیا په کندهار کې د ولسی پاتون خبره کوي.
د وطن مدد یا د ټلیفون عملیات چې په هر وخت کې په هر زمان کې د دې کسان سره مرسته وکړي او هغه د دغه وسلوالو طالبانو د ظلمونو او فعالیتونو څخه وساتي.
لا خغلی فیصل سلام مرکلرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یناما وایي چې په شمال کې تر بل هر وخت په تیرو شپږو میاشتو کې ډیر ملکی افغانان وژل شوي. په دې مسله ریپورت لرو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې نور مسایل هم څیړو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي خای پر بهرنیو ځواکونو د افغان پوځیانو لخوا په وروستیو بریدونو کې وسلوال طالبان لاس ولري. که څه هم افغان دولت وایي د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو متحدانو په بریدونو کې بهرني استخبارات لاس لري، خو جنرال جان الن وایي افغان دولت له ناټو سره داسې معلومات نه دي شریک کړي چې دا ادعا ثابته کړي. سالم احمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون ویل پر بهرنیو سرتیرو د افغان پوځیانو لخوا په وروستیو زیاتو بریدونو کې شایي طالبان لاس ولري. جنرال جان الن خبرلانه ته ویل د 25% بریدونو علت په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالبانو نفوذ دی. د فرانسې خبری آژانس په حواله تر دې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په یو داخلي ارزونه کې ویلي و چې سختریز وسلوال شایي یوازې په 10% دغه بریدونو کې لاس ولري. الن په یو ویډیو وینا کې له کابل وویل زه فکر کوم دغه بریدونه شایي 25% وي. کله چې د ضد او نقیص ارقامو په اړه له هغه څخه پوښتنه وسوه، جنرال الن وویل دغه زیاتېدونکې ستونزه اوس هم زیاتې شننې ته اړتیا لري. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن په خپلو څرګندونو کې ویلي طالبان هڅه کوي له هر دغه سیو برید څخه د تبلیغاتي وسیلې په توګه استفاده وکړي او یا هم دا څرګند کړي چې دوی په بریا سره په افغان ځواکونو کې نفوذ کړی دی. د فرانسې خبری آژانس لیکي ناټو هڅه کوي د هغو پیښو مخنیوی وکړي چې د افغان پوځیانو په جامه کې کسان د خپلو وسلو خولې خپلو نړیوالو متحدانو ته اړوي او دوی په ډزو وژني. په تیرو دوو اونیو کې ټولټل 10 بهرني سرتیري چې اکثریت یې امریکایان دي د خپلو افغان همکارانو لخوا وژل شوي دي. الان ویلي دغه بریدونه څو علتونه لري چې د طالبانو د نفوذ تر څنګ د نظر اختلاف د غرض د برید کوونکي او بهرنیو ځواکونو ترمنځ کینه یا هم دښمنی هم یو علت کیدای سي. افغان چارواکو د چرشمې پر ورځ ویل د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بهرنیو استخباراتي ادارو نفوذ د دې سبب سوی چې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیانو دغه سي بریدونه وسی. خو جنرال جان الن ویل چې افغان دولت له ناټو سره داسې کوم معلومات نه دي شریک کړي چې ثابته کړي په وروستیو بریدونو کې د پردیو جاسوسانو لاس دی. سشکل د دغه سي بریدونو د تلفاتو شمیر 3600 تل وړ سوی چې پر روان میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو د ټولو تلفاتو 13% جوړوي.
و موردل چې د ناټو عمومي قومندان په افغانستان کې وایي چې دوی سره داسې معلومات نشته چې وخی په بهرنیو سرتیرو د افغان عسکرو لخوا د حملو په زیاتېدو کې د سیمې استخباراتي کړۍ لاس ولري. په خاطر د افغان چارواکو ویلي و هغه ریپورټونه چې د امنیتي ادارو لخوا وړاندې شوي داسې ځینې څرګندي ده چې بهرنۍ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په زیاتېدو کې ښکېلې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د اصاف ځواکونو ویان ګوینتر کتس دغه حملې د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې زموږ همکار له ښاغلي کتس سره ځانګړې مرکه کړې چې زبیر شمنې وړاندې کوي.
د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ او د ازادي رادیو د کابل سټوډیو ته راغلی. ښاغلی کاتس، په دې وروستیو کې پر ناټو ځواکونو د افغان عسکرو له لیکو څخه حملې زیاتې شوې دي، تاسو دغه مسله څومره د اندېښنې وړ بولئ؟
Thank you very much for giving me the opportunity to have this interview with you.
مننه چې ماته مو نن د مرکې موقع راکړه. موږ د هغو پیښو په اړه اندېښمن یو چې له داخلي ګواښونو څخه رامنځته کیږي. موږ سږ کال 2 داسې پیښې لرلې، خو چې کله موږ د دغو پیښو په اړه غږیږو، باید په یاد ولرو چې 15,000 افغان پولیس عسکر او د ایساف عسکر یو ځای کار کوي، د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره یو ځای مبارزه کوي. دغه 2 پیښې ډېرې غمجنې کوونکې دي او موږ یې په اړه جدي او اندېښمن یو، خو که دا پیښې له 15,000 عسکرو سره پرتله کړو نو واقعا چې دا پیښې انفرادي دي. په دې 2 پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي.
د افغانستان حکومت وایي چې په دې حملو کې بهرنۍ استخباراتي کړۍ لاس لري، تاسو څه فکر
کوئ؟
په دې اړه چې زه څه ویلی شم هغه دا چې داسې نښې نشته چې بهرنۍ کړۍ دې په دې حملو کې ښکېلې وي، نو ځکه دا مسله زه نشم تاییدولی.
فکر نه کوئ چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د کسانو د ګمارنې په پروسې کې نیمګړتیاوې موجودې دي؟
موږ په حقیقت کې د دغو پیښو د عواملو په لټه کې یو. موږ له خپلو همکارانو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخدام د 8 مرحلې پروسې په اړه څېړنې کوو، او که د افغانستان لوری غواړي چې په هغې کې اصلاحات راشي او یا ځینې نور مسایل وڅېړل شي، موږ ورسره همکاري
کوو.
سږ کال د دارنګه پیښو شمیر زیات شوی، مهم عوامل څه دي؟
ډېرې
پیښې د شخصي عقدو او تشویش له امله رامنځته شوي، خو موږ دا هم منو چې ځینې دا پیښې په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ له امله هم شوي دي. البته موږ توانېدلی یو چې تر اوسه پورې د 10% دا رنګه پیښو په اړه څېړنې وکړو.
که چیرې د حملې ادامه پیدا کړي، نو په افغانستان کې به د ناټو په روزنیز ماموریت څه اغېز وي؟
زه غواړم چې په ښکاره په دې ټینګار وکړم چې زموږ کمپاین په خپل مسیر روان دی. ډاډمن یم چې دغه کمپاین به خپل هدف په ټاکلي وخت کې ترلاسه کړي، په دې معنا چې موږ ټول امنیتي مسؤلیتونه د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته سپارو. داسې کوم دلیل نه ګورم چې دغه انفرادي حملې دې زموږ د پرمختلونکي کمپاین مخه ونیسي.
دا افغان امنیتی ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د زیاتېدو په اړه مو د ایساف ځواکونو له ویان ګوینتر کاتس سره د ازادۍ راډیو مرکه واورېده.
خبری مجله اوري.
ولسمشر کرزی په خپل ونیز راډیوي وینا کې د وسلوالو وروستي بریدونه دردونکي وګڼل چې په روژې مبارکه میاشت کې په نتیجه کې په لسګونو ملکیان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د زیاتو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و، خو ولسمشر کرزی په خپل وینا کې له وسلوالو وپوښتل چې په دغو بریدونو سره یې خپلو خلکو ته زیان رسولی که پردیو ته. سالم محمد صالح دغه وینا اورېدلې او رپورټ یې ورباندې جوړ کړی.
ولسمشر حمید کرزی په خپل راډیوي وینا کې د روژې په مبارکه میاشت کې سوي بریدونه چې په ځینو کې په لسګونو ملکیان ووژل سول دردونکي وبلل. د وسلوالو مخالفانو وپوښتل چې په وروستیو بریدونو سره یې چا ته زیان ورساوه، بهرنیانو ته که خپلو خلکو ته؟
د روزګان او ننګرهار پر مساجدو د حملو په کندز، خوست، نیمروز او نورو سیمو کې د لسګونو انسانانو د شهیدولو او ټپي کېدلو زیان آیا کوم خارجي هیواد ته ورسید او کوم خپل هیواد خپلو خلکو او د هیواد ځوانانو ته زیان او تاوان او مرګ او ژوبله ورسول؟
په روژې مبارکه میاشت کې په افغانستان کې ګڼ داسې بریدونه وسول چې په نتیجه کې ملکیانو ته دروند ځاني زیان واوښت. تر ټولو خونړۍ پیښه د زمري یا اسد پر 24 په نیمروز کې 3 ځانمرګي بریدونه و چې په نتیجه کې تر 40 زیات کسان مړه او نږدې 100 تنه نور ژوبل سول. په همدې ورځ وسلوالو په کندز کې په خپلو بریدونو کې نږدې 40 کسان ووژل او تقریبا 100 تنه نور ژوبل کړل. دا تر 2000 میلادي کال راهیسې د افغانستان لپاره خونړۍ ورځ ګڼل سوې ده. د دې ترڅنګ په نور ولایتونو کې هم ځینې بمې چاودنې او حملې وسوې چې د ځینو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و. ولسمشر کرزي په خپله وینا کې یو ځل بیا د دولت وسلوالو مخالفانو ته د ورونو خطاب وکړ او ورڅخه یې وغوښتل که چیرې دا بریدونه دوی کوي، د ملت او خپل دین په وړاندې مسؤل دي.
او بیا هم وایم قسم زما په دې خبره زیر وطنداران خواب دیکیر جزمانه او پر طالبان رو دورون رخ کوم که دا اعمال ستاسی بی تاسی کوی نو دا خدای تعالی او دا ملت پنیست ملامت جاست او آخرت در تو گوی او که تاسی نکوی بیانو پر تاسو دا افغانستان دا خلگو دا دی ملت او زمور دا دین دا اسلام دا حق دی چه تاسو جاغ وکری او جرعت وکری او غیرت وکری او جاغ وکری چه دا تسی نیست
د ولسمشر کرزی په راډیوي وینا کې د دغو بریدونو د مخنیوي او یا هم اضافي امنیتي تدابیرو په اړه کوم خاص پیشنهاد نه دی سوی، خو هیله شول سوی چې افغانستان به د افغانانو په مرسته له دغو بدمرغیو خلاصیږي.
او سم په مکرۍ ور بیا د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته د کندهار په سرحدي ولسوالۍ سپین بولده کې د سړک د غاړې په بم چاودنه کې شپږ تنه ملکیان چې په یو رکشا کې روان وشل شوي، اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. دا کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته تر هغې وسلوالو طالبانو په وړاندې په تش لاس پاڅون وکړ چې د وسلوالو له زور زیاتي په تنګ راغلل. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان له کابل څخه استخباراتي معلومات خوښتي سو هغه ادعا ثابته کړې چې ګواګي د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د افغان پوځیانو لخوا پر ناټو ځواکونو د بریدونو په هڅولو کې لاس لري. د پکتیا سیمه ییز چارواکي د طالبانو هغه اداره دی چې ویلي د پرون سهارې د زدرانو په شواک ولسوالۍ کې افغان سرتیري شپږ بهرني سرتیري په ډزو وژلي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون دولت ته لارښوونه وکړه چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام له کبله د لویدیځ د وضع شوو بندیزونو د مقابلې لپاره د مقاومت اقتصاد خپل کړي. د ایران د مخالفانو ویبپاڼو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد مخالف مشر میر حسین موسوي چې د 2018 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې په کور کې نظر بندې روغتون ته انتقال شوی. په لیبیا کې سارنوالان وایي د دې هیواد د وژل شوي مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي بله میاشت په زنتان ښار کې محاکمه کیږي. او د سوریې دولتي ځواکونو چې د ټانکونو څرخې الوتکو او توپونو ملاتړ ورسره و پرون د دویمې ورځې لپاره هم د دمشق په لویدیځو څنډو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. دوستانو اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو چې د لویدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
اکثر لویدیز ورسپانو په خپل روسیو غنو کې د افغان چارواکو د خبري چړلې دي چې د افغان چوکونو لوري په بهرنیو پوځانو باندې په بریټونو کې خارجي جاسوسان لاس لري. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي افغان چارواکي داسې نظر لري چې دا ډول ډېری حمله هغه کسان کوي چې د کاونډیو هیوادو لکه د ایران او پاکستان د استخباراتي ډلو لوري استخدام شوي وي. د ورسپانې په باور که څه هم لویدیز چارواکي دا مسله هغومره لویه نه ګڼي چې د افغانستان حکومت په کومه سترګه ورته ګوري، خو د حکومت خبرې هم یو مخ نه ردوي. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي افغان چارواکي شایي غواړي چې دا مسله د دې لپاره پراخه انځور کړي چې د لویدیزو هیوادو پاملرنه هغو ګواښونو ته واړوي چې د پاکستان او ایران له لورې افغانستان ته متوجه دي. وی بلی امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا د همدې بریدونو په اړه د امریکایي پوځي چارواکو دا خبره راخیستې ده چې دا حمله داسې معنی لري چې بهرنیو جاسوسانو د افغانستان امنیتي ځواکونو ته لاره پیدا کړې، خو لویدیز د خپلو څېړنو له مخې داسې کره شواهد نه دي موندلي چې دا ثابته کړي چې بهرنیو استخباراتي کړیو په افغان ځواکونو کې ځای پیدا کړی. د همدې وال سټریټ جرنال ورسپانې په وینا شایي یو علت داوي چې د افغان پولیسو او عسکرو په جلب او جذب کې له بیړې کار اخیستل کیږي، نو د هغوی د اړیکو په اړه او د تیر ژوند په ارتباط سمه څېړنه نه کیږي. که د یوې بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د تازه ګڼې پاڼه واړوو، هغې بیا د افغان چارواکو خبره راخیستې ده چې د افغان پولیسو او پوځیانو له پیاوړي کېدو د ګاونډیو هیوادو سترګه کیږي، نو د همدې لپاره هغوی تر وسه وسه غواړي چې ګډوډي پکې پیدا کړي. واشنگتن پوسټ د افغان چارواکو دا خبره هم خبره کړې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو جنو کارونو خلک په غوسه کړي دي، نو دا هم یو علت دی چې پر دوی یو شمېر افغان ځواکونه بریدونه کوي. ورسپانه د افغان چارواکو مثالونه په دې برخه کې ورکوي لکه د قرآن کریم د نسخو سوځول، د بهرنیو پوځانو هغه انځورونه چې د مړیو جسدونو ته په سپکه سترګه ګوري، او د شپې په مخه عملیات چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد دښمنۍ ته لمن وهلې ده.
تاسو زموږ غلاسه د ایراډیو ناوړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یوناما وایي د افغانستان په شمال کې تر بل هر وخت تیر شپږو میاشتو په موده کې ډیر ملکی افغانان وژل شوي دي. لطیف سها کې په اړه له مزار شریف رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغانستان په شمال کې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو مرګ ژوبلې د کچې دولرېدونه خبر ورکوي. د دې دفتر د بشر د حقوقو چارو مسؤل جیمز روت هیور وایي د افغانستان په شمال کې د 2012 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 10% د ملکي خلکو تلفات او 50% پلان سوي وژنې زیاتې سوي دي. نوموړي دا خبر نن په یو مطبوعاتي ناسته کې په بلخ ولایت کې بیان کړه. جیمز روت وایي په 15 شمالي ولایاتو کې د 2012 کال په لومړنۍ شپږ میاشتو کې 310 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 2012 کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه د جون میاشتې د 13 نیټې پورې 310 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې 102 یې مړه او 115 نور یې ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان دا چارواکی وایي د یاد شمیرې نه 20% ماشومان او میرمنې دي، چې زیاتره کسان د ماینونو ښکار سوي دي. د بل لوري وایي هغه کسان چې د یو منظم پلان په اساس وژل کیږي هم کچه یې په لوړېدو ده، او د سیاسي مشرانو تر څنګ سیمه ییز او قومي مشران هم د دې هدف ښکار ګرځي.
Civilian casualties resulting from targeted killings by anti-government
پلان سیوی مرګ ژوبله د مخالفینو یو نوې تاکتیک ده، چې په دې وروستیو کې کچه په لوړېدو ده او په شمال ولایتو کې دا ډول وژنې 50% مخ په زیاتېدو دي. ملګري ملتونه د جګړې دواړو لورو نه غواړي تر څو د بشر د حقوقو ټول موازین د جګړې پر مهال مراعت کړي. د یوناما د بشر د حقوقو دا چارواکی همدارنګه د سیمه ایز پولیسو د جوړښت نه هم اندېښنې لري او وایي د دې پولیسو په صفوفو کې د مخالفینو او د بشر د حقوقو د ناقضینو یو ځای کېدل هم د هغوی د اندېښنې سبب سوي، او وایي په دې برخه کې ځینې اندېښنې هم ځان سره ثبت کړي دي.
و موردل چیناما وایي د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په شمال کې د نورو کلونو په پرتله ډیر ملکي افغانان وژل شوي. زموږ غلازاده راډیو ناوري دا کندهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته تر هغې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې وسلوالو یې ژوند ور تریخ کړل. دوی په زوره ډوډۍ وخته په کورونو کې شپې سبا کولې او یا یې ځورول. دغه پاڅون د ژړې په سنګیسار کلک سبلغي او سیاچوي کلو کې پیل شوی چې چارواکي ویلي دغو سیمو وسلوال طالبان د خلکو په مرسته ایستل شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل له سالم احمد صالح سره په مرکه کې ویل چې له پاڅونوالو سره هر ډول مرسته ته تیار دي، خو تر اوسه ورڅخه چا د مرستې غوښتنه نه ده کړې. دا مرکه اورو.
دا ولسی پاڅون د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په څلورو کلیو کې پیل شوی دی. دا پاڅون وروسته هغه پیل شوی چې په دغو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ځایي ولسي وګړي سخته تنګ کړي وو. د هغوی په خدمتګاري وروسته د هغوی خدمتګاري وغوښتې او هلته یې کوشش کړی چې کله ناکله د مختلفو پروژو مخه ونیسي، د مکاتبو د خلاصون مخه ونیسي او د کلینیکونو د پرانستنې او فعالیت مخه ونیسي.
دغه کسانو شمیر به څوی
څلور کلی دي. د کسان نو کلی شمیر به څومره وي؟ خو د څلور کلی ټول هغه کسان چې ځوانان وي او تر پاخه عمر وي، ټول هغه ماریمار کسه چې ټول هغه د طالبانو خوري راوړل شوي دي او تر اوسه لا وسوال فعالیت نه دي. خو همداسې د څلور ټول هغوی له کلي خبر شي ولې څو کسانو چې مخالفت یې کړی وي وسوال چې د هغوی له کلي نه وتل ځایي خلکو د لرګي او کوتکونو په واسطه باندې لیدنې جوړولي او په زور یې له کلي څخه ایستلی دي. نو کدارې دقیقا نه ویل کېږي کسانه به وي
کچری په کندهار کې دا کسان چې ساس پوینه پاتونه کړی دی، دوی ضرورت پیدا کی تاسو کوم مرستې ورسره کولای سي؟
یو شی دی د کندهار د دې پاتونه د کندهار د نړیوالو نور سیم پاتونه د خاص کړل چې دا د سیم چې مخالفینو په دې کې پاتونه کوي دی. دا په مکمل توګه د دولت کنټرول لاندې په ټول کندهار کې نور داسې وساحه یو کډنور شخص دی دولت کنټرول دی. دولت پرسته و پولیس و زخون مدیدی تا دو کلی که هم زمین پولیس تا و هم دولت تا داری پرسته تا پندقه سمیده تا او که چیری خلق یه وقت به طالبان و نشار سخف آزادی و یه اقیه تروزی و سوال و مولیده شدی او خلق را بسید دولت دولت هم عدد یا دیتی زخون هم عدد چه به هر وقتی به هر زمان که به دو کسان که را نوسته و که او اقوی به در وصال طالبان و دلیمون و طالبان وصلاتی دولت بیل آقا هم که پاسم می کنی تا طول سینو که جمان دی چه ولسی خلق دفعات و مطح ساق دفعاتی ولی در آقا خلقی که چیلی اقوی در دست بشتن کنی دولت جمان اجفایی می وحید که آقا سامی سیزان و تاورسی و دو خلق ساق نمی کنی
بله پایسل ستا سوال چه پا کندهار که داسی سی منسته چه دا وصلوالو تر والکی لندی یا دا اقوی و نفوس پکش زیادی چه دا وصلوالو نفوس نی ولی دا وصلوال نمره توان پیدا که چه ولی سی خلق پاسون تا مجبوره که
یو شاید دو تا فعالیق چه دا وصلوال تنگو جبهایی نا بیداس نری چه اقا زنگر کنی دیر تا قدرت کنی بیداس کنی چه شو نفر را رسیداری دلی لکس نفر را که زلس نفر را یا لکس زن نفر را دن با کسار سیزن یا خون نفر تو مستقلان و با این دوگو نفر سپاره را زی تو کلی که در کورن و تمانت که در آقون و تمانت که در یک پر رنگ دزی کهوی گلچکی حمله کهوی زی در کارن و خلق که تنکری و امدار که کل افتون در شفیق را زی تو خود فاقو که چه تکیم پرستاز میسه فاصله ولی زی یا تشفاقی در خود تخصور جوری باری در کارن و در خلق یک آزاد کرد یعنی تو کندهار که در طالبان و درست کنترول نده چه او فهر سن امور در فرق راستی در خلق تو باسی یوازی در آقای در جکی در دو مور صادرات حق مخدیم ون در یواش فاود بشید و کورا میکل و ایسار خدوری تو زور خیصل در در افاق مقابل در خلق راولا سی در جبهی طالبان نسو چه اغا دیمه دوش بکنی هر که جبهی داول جل بگری سوی جبهی طالبان سو چه اغا خیلی او خلق دیگه راولا سی در غلل سر خطر چه خلق یا زورتی چه باید دوبی وارکی یا زورتی یا خوش که راقول باقور سخه په مستری تر وجه باندې د ځغی مخدد کې یو څه پام کې یو روان څه پټه کار کوي لدی خاطر څه خلک پر ورسول او د مخالفینو پر ځای باندې راوړل
دا کندهار د والی ویان جاوید فیصلو چې وای د کندهار په جړې ولسوالۍ کې په څلورو کلو کې ولسی خلکو ورستلغه د وستوالو طالبانو پر ضد پاتون وکړ چې د وستوالو طالبانو له خوا یې ژوند تریخ شو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپل وخت
دا ور وژنې د ادارې او د کونړ ولایت چارواکو ویلي چې د کونړ د ولایت د باتاش ته ځنګلونو اور مړ شوی د کورنیو چار وزارت د پیښو پر ضد د مبارزې او ور وژنې د ادارې عمومي رئیس وایي د کونړ ولایت د ځنګلونو اور د امنیتي ارګانونو او د خلکو د هڅو په نتیجه کې مړ شو د کونړ والي تاییدوي چې د دې اور په وژلو کې د سیمې خلکو مرسته کړې خان محمد سین نور تفصیل وړاندې کوي
که څه هم د اور وژنې اداره او د کونړ ولایت چارواکي د کونړ د ځنګلونو د اور د وژل کېدو خبر ورکوي خو تر اوسه یې د پیښې له امله د رامنځته شوو زیانونو په هکله څه نه دي ویلي د کورنیو چارو وزارت د حوادثو پر ضد د مبارزې او اور وژنې د ادارې رئیس جنرال محبوب امیری وایي چې اور د کونړ ولایت د لوړو غرونو په هغو ځنګلونو لګېدلی و چې د دوی وسایل ورته نشو پورته کېدی خو بیا هم د امنیتي ځواکونو او خلکو د هڅو په نتیجه کې ووژل شو
لوړې غونډۍ او هغه غرونه چې ډېر ارتفاع لري او وسایط پکې تګ راتګ نشي کولی هلته اور لګېدلی و د تیارو امکانات موږ سره نشته له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتل شوې اور د پولیسو ملي اردو او امنیت جزو تامونو مړ کړی او نه یې دی پرېښی چې ډېره موده دوام وکړي
جنرال امیری وایي د کونړ ولایت پر یوه ځنګل د اور د لګېدو لامل د پاکستان لوري د توغندیو لګېدلو چې شاوخوا څلور ساعته دوام وموند د کونړ ولایت چارواکي هم وایي چې د پاکستان لوري د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توغندیو لګېدل د دې سبب شول چې د سیمې ځنګل اور واخلي د کونړ والي سید فضل الله وحیدی د پنجشنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د سیمې اور مړ شوی خو د پیښې له امله به د اوښتو زیانونو په هکله څه ویل مخکې له وخته وي
متوقف شده توسط اهالی منطقه
اور د سیمې د خلکو لخوا مړ شوی دی خو د زیان اندازه تر اوسه معلومه نه ده دا به لږ څه وخت ونیسي ځکه چې خلک او سیمه ییزه شورا به معلومه کړي چې سیمې او خلکو ته څومره زیان رسیدلی
ښاغلی وحیدی وایي د کونړ ولایت د باتاش د ځنګل اور شاوخوا دوه ورځې بل و خلک د کونړ ولایت ځنګلونه د هیواد شتمنی ګڼي او وایي چې که د ګاونډي هیواد د بریدونو مخه ونهنیول شي د سیمې ډېر ځنګلونه به له ورته خطر سره مخ شي. د چارو پوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د ځنګلونو ساتنې ته تدابیر جدي او پراخ کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسوو. په بله نیم ساعت خبرې مجله کې